په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د مئی د 11 د انتخاباتو د پاره په پاکستان کې د روانو سیاسي حلو ځلو په اړه. داسې وخت کې چې انتخاباتو د پاره هلې ځلې روانې دي، په سیمه کې د امنیت وضع هم خرابه ده. په دغه اړه هم راپورونه لرو او د افغانستان او د نړۍ نه دتا تبصره او راپورونه لرو. کولمبي ورزو ګلایستا چې د دې خبرونه
د پاکستان الیکشن کمیشن د مئی میاشت ټول ټاکنو لپاره د 30 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. غزنی ولایت کې وسله والو شپږ سیمه ییز پولیس والا په یو برید کې وژلي او چین د امریکا لخوا د نړۍ د بشري حقوقو رپورت رد کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د مئی میاشت ټول ټاکنو لپاره د 30 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. د الیکشن کمیشن لخوا پرور خپور شوی شمیرو تر مخه په هیواد کې د انتخاباتو لپاره 1,035 پولینګ مرکزونه حساسه او 10,213 تر ټولو زیات حساس ګرځول شوی. د کمیشن په وینا سین صوبا تر ټولو زیات حساسه ده. په خبر پښتونخوا کې 2,911 پولینګ مرکزونه حساسه او 1,055 تر ټولو زیات حساس. همدارس د قبایلي سیمو 1,510 پولینګ مرکزونه حساس او 3,950 تر ټولو زیات حساس پولینګ مرکزونه ګرځول شوی. ملخوا د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په پیښور کې نامعلومه کسانو خطونه تقسیم کړي او خلکو ته ویلي چې عوامي نشل ګوند سره مرستې ونکړي او نه بیرغونه په کورونو ولګوي. د دې وروسته نورو سیاسي ګوندونو خپل انتخابي کمپاین تر حجرو پورې محدود کړی دی. د پیښور په کارخانو مارکیټ کې نامعلومه وسله والو افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامانونو وړونکو یو ګاډي برید کړي. د مشال رادیو خبریال د پولیسو په حواله وای چې په پیښه کې د کنټینر ډرایور او کلینډر سخت ژوبل شوی دی او وسله والو تر 12 منټو پورې ډزې کړي. د پولیسو په وینا بریدګر د پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالی شوی. د پیښې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. چارواکي وای په غزنی کې وسله والو په یو برید کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. پیښه تیره شپه د غزنی په دهک ولسوالۍ کې شوې ده. د پیښې ذمواري وسله والو طالبانو منلې او د وژل شوو کسانو شمیره دوه برابره ښایي. ذبیح الله مجاهد وای چې ځانته طالبانو ویان وای وای چې ملګرو یې په یو برید کې 13 تنه سیمه ییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې لرزان سره وړي دي. په غزنی کې له 1300 ورځو راهیسې پاسون کوونکي سیمه ییز پولیس او طالبان یو بل سره وژني. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وای چې د ماین چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د پکتیکا مطبوعاتي دفترون پرون یو اعلامیه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون په شکین سرحدي ولسوالۍ کې شوې چې په نتیجه کې یې 3 سیمه ییز پولیس او 6 تنه ملکی کسان ټپیان شول. اعلامیه وای چې ماین په یو دوکان کې پرځای شوی بو. د ټپیانو روغتیایي وضعیت خبرل شوی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. چین د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د بشري حقوقو رپورت په جواب کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو پر حالاتو نیوکه کړي. د چین لخوا تفصيلي رپورت نن خپور شوی او امریکای د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. چین وایي چې په دغه هیواد کې حکومت د خپل وګړو جاسوسي کوي، د خوځو او اقلیتو سره انصاف نه کوي او د وسلو په جرمونو کې اضافه شوی. چین وایي چې په پاکستان، افغانستان او یمن کې د امریکا فوزي عملیاتو کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. امریکا تیرې جمعې په ورځ د نړۍ د بشري حقوقو کلنۍ رپورت خپور کړی وو او ویلي وو چې په چین کې د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا به نن له شام یاغیانو ته د 130 ملیون ډالرو غیر مضر اضافي مرستې ورکړي. د جان کیری بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په استنبول کې د شام مخالفو ګوندونو مشرانو سره غونډه وکړه. په غونډه کې نورو نړیوالو هیوادونو هم ژمنه وکړه چې بشار الاسد به له واکه لرې کړي. جان کیری وایي چې د شام مخالفو ګوندونو مشران او نور نړیوال ملاتړي په دې خبره سلا شول چې را روان ورځو کې به امداد د یاغیانو ستر کمانډر د لارې ورکول کیږي. جان کیری په دې مقویل له 1300 میاشتو راهیسې موږ په قلار سره غیر مضر مرستې تر 120 ملیون ډالرو پور نه لوړې کړې دي او امداد کې اوس خوراک، میډیکل او د هغو قومي مشرانو سره مرستې کول دي چې د مستحکم او جمهوریت مستقبل لپاره کار کوي. دا شام مرکزی اپوزیشن ګوند قومي اتلاف وایي چې دوی هر قسمه ترهګري ردوي او ژمنه کړي چې کومې وسلې ترلاسه کړي هغه به غلطو لاسونو ته د تلو مخنیوی وکړي. دغه اتلاف دا ژمنه هم وکړه چې په شام کې به هیڅ یوې ډلې پر ضد انتقامي کاروایی ونه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې رواني جګړې کې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په عراق کې خلکو تیر ورځ په صوبایي انتخاباتو کې خپل رای واچولی. دا په 2011 کال کې له هیواد څخه د امریکا د فوج تر وتلو وروسته لومړی انتخابات دي. په بغداد کې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي له مشال رادیو عراقي څنګه سره په خبرو کې دا مهم پرمختګ وبالو. د عراق صوبایي انتخاباتو کې د 370 سوکو لپاره په زرګونو کاندیدان ولاړ وو. د انتخاباتو د کمیشن چارواکو رایټرز اجانس تبیری په شرایطو د برابرو کسانو 50% په پرونی انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. او وروستۍ خبر دی، د چین سرکاري رسنۍ وایي چې لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او په سلګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې د دې هیواد جنوب لویدیځ ولایت سیچون ولرزو. د ریکټر په کچه 6.6 درجې زلزلې پرون سهار دغه کلیواله سیمه ولرزوله. ودانۍ زیانمنې، سړکونه ویجاړ او بجلی ماتله کړه. د زلزلې ټکان په ګاونډي ولایتونو کې هم احساس شول. ګڼ شمېر خلک یې دې ته اړ کړل چې له خپل کورونو د باندې راوځي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نور د چګولې از وړاندې کول پر روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غره پورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان الیکشن کمیشن د مئی د میاشتې ټاکنو لپاره د هیواد د 10,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولي دي. په بلوچستان کې د 15,000 نه زیات ماشومان د بیلابیلو وجو له کبله د زده کړو نه بې برخې دي.
بچے اسکول جانے کی عمر کے ہیں 5 سے 16 سال کے، وہ 1.58 ملین جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر.
د نوخار د دو قامی سملو د حلقو سیدون کی وای 13 عوامی نمائندگانو د دې پرمختیا لپاره سند کړي.
روڈ نه دی شوی، رحمان رانه د انگریزانو له ګولې اورانه لاړو، زمونږه سترخیز از مکه چې کمی وی اغا بنجا کېدو ته پریخ وی.
په باجوړ کې د 13 ورځې د بمی چودنې نه وروسته خلک یو ځل بیا د بی یقینی سره مخ شوی دي. او په غزنی کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوسټه برید کړی دی او شپږ تنه وجلی دي. د سیمینارونو راپورونو تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو رازو زبګړومبی راپور تا. پاکستان کې انتخابات دغه د پاره د سیاسي ګوندونو سیاسي مشرانو هلې ځلې. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هیواد کې د 10,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساس ګرځول شوي دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض ګل مساخیل دغه معلومات راکړي.
ټول کوم راجم کو نو دا 20,000 پورې جوړیږي. اسه هو ټول 10,000 پولیس سټیشن جوړی کړی شوی دی په ټول ملک قبایلی سیمو او دغه شانت کم اسلام آباد دی ور سره ضرور او صبح کې دا 10,000 پولیس سټیشن دی. په دې کې خو شا 20,000 داسې دي چې هغه حساس ګرځول شوی دی. په دې کې بیا صدا پاس 10,000 هغه انتهایی حساس یا ډیر زیات حساس چې ورته ویل شو غدي او صدا پاس 11,000 هغه حساس دي. په دغه حساس ترین چې کوم تر ټولو زیات خطرناک ګرځول شوې دي په هغه کې سند چې کوم دنو د ټولو نه زیات خطرناک سیمه ده کې سلور نیم زرو نه زیات چې کوم دنو پولیس سټیشن دي. دا رنګ ور پسې بیا پنجاب دي چې پکې 3,000 پولیس سټیشن داسي ځای ډېر زیات حساس دي. خیبر پختونخوا کې دا شمیر بیا د زرو نه زیات ده او دغه شانتي په بلوچستان کې هم دا د زرو نه زیات ده. بیا په قبایلی سیمو کې کوم ګورو نو پدې کې تقریبا 3,500 پورې داسي دي چې هغه انتهایی حساس ګرځول شوی پولیس سټیشن دي. او په اسلام آباد کې لس پولیس سټیشن هغه انتهایی حساس ګرځول شوی دي. جی
ښه، دا راته وایي چې د الیکشن کمیشن لخوا نه د کاندیدانو چې کوم د تا تحفظ دی یا داغی امنیت په اړه احکامات جاری شوی دی کنه؟
بالکل تر سو پورې چې احکامات جاری کېدو خبر دنو دا خبر بزی او بیا خپل ریډونکو ته وریاده کوم چې کم داخله وزیر د نگران ملک حبیب هغه دا خبر ډیر په ډاګه کړی دا چې د احکامات یا چې کم اقدامات وکولي هغه کار د حکومت دی. الیکشن کمیشن صرف یو تجویز ورکولی چې دا کار باید داسې وشي. دغه لړکی یو وار بیا چې کم د تیر ورځو کې کمې ترهګرۍ پیښې وشوې، کمې ډزې شوې دي یا کمې دړکې مخې ته راغلي دي، هغې وروسته الیکشن کمیشن یو وار بیا صوبایي حکومتونو ته او وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې هغه دې د رینجر او د پولیسو د اف سي سره سره اوس هم تعینات کړي، ځکه چې امنیتي وضع ډېره ښه نه ده او هسې نه په ټول ټاکنو کې څه بده پېښه رامخې ته شي یا د هغې نه مخکې. نو د دغې لپاره بیا چې کوم لیډران دي یا د سیاسي ګوندونو چې کوم کارمندان دي هغې خپلې جلسې جلوسونه کوي، د هغې لپاره هم چې دي کوم هدایات جاري کړي چې کوم متعلقه انتظامي کوم افسر یا ډي سي او یا کمشنر هغه ته به د مخکې نه اطلاع ورکړي چې دغه رنګ هغه امنیتي وضع په قابو کې وساتي. خو تر اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې چې آیا د پوز به سکرداري بیا چې کومې خبرې اوسه پورې مخې ته راغلي، د هغې تر مخه پوز به یو کویک ریسپانس یا یو داسې پوزیشن باندې ولاړي چې هغه به هر وخت چمتو وي او کم ځای کې چې هم د دې ضرورت کېږي هلته کې به فوج لیږلی شي. خو تر اوسه پورې چې کومه دغه فیصله ده چې فوج به ټولو پولیس سټېشن ولاړي یا د ښار په مختلفو ځایونو کې په دغې باندې اوسه پورې څه عملي اقدامات نه دي شوي.
د یولسم مای انتخابات
د یو لسم مې انتخابات په پیښور کې هم سیاسي حل زلې روان دي، خو د غلطا د وسلوال ټولګو لخوا ځینې سیاسي ګوندونو او مشرانو ته دړکې هم ورکړې شوې دي چې لکبلې د عوامي نشتل ګوند په ګډون پیپلز ګوند او دغه شانتي چې سیکولر پارټي ګڼل کیږي دغه مشران خپل لوی سیاسي غونډې نشي کولې. شبیر احمد جان په دغه اړه له پیښوره نور معلومات راکړي.
پرونه د الیکشن کمیشن لخوا په برخه ته دغه د الیکشن کمپاین یا د بلفو د لیسو چې ګټ فرو شو دی چې سیاسي ګوندونو ته خو به تاسو دوم چې کومه په خبر په څو کې تعاون نشي ګوند باندې کوم برګر شي دی په مینه مختلف ځایونه کې دارن دا غیر څه د کې فور باندې دا سیمې کې چې کومون ته لفافي خطونه یې شل شي دی تاسو دا وین اول نشي ګوند مرکه مته یا جندې باندې دا غیر څه په کې خو چې نور د مطلب دا وایي چې شي د شنو د بیا شي خوارنګي غټ جلسې مونږ نو کوم چې د مړ څمر به او کې کوم ځای ته بدل کې سیاسي د نړۍ غټ جلسې کې بدل تکي سیاسي ګوندونو چې انتخاباتي کمپاین دی او جوړو پورې یا وړو وړو ځینې پیر چې کار کار نه ویټینګ ورته وي هغه پورې یا د بارنو په ذریعہ پیدا نه پرشو په ډاډ باندې خپل د بینر یې ځانې کړی او الیکشن کمپاین جلسې د لسلون دا د پاتې شي دی او د یو تر هغه ځای نه کوم ولس دغې دی او نه دغه مشران دغه کې چې دی غټ جلسې کې
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه
الیکشن کمیشن وایي راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی فیرستونه د سیمو د ریټرننګ افسرانو په دفترونو کې لګولې دي او د شلو زرو نه زیات امیدواران به په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ د بیلټ پیپرو د چاپ کولو کار هم پیل شوی دی. تفصيلات له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د قامی او صوبایي اسمبلو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د شلو زرو څخه زیات امیدواران به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. دې ترڅنګ د بیلټ پیپرو د چاپ کولو کار هم شروع کړی شوی دی، کوم چې بعد روانې میاشتې تر اخیره پورې جاری وي. کله چې مشال ریډیو د خورشید عالم نه په هر صوبه کې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق له وپوښتل نو نوموړی وایي
قانوني دا ریکوایرمنټ دی چې ریټرننګ افسر با د هر حلقې لیست جاری کړي. هغه قانوني ریکوایرمنټ پرون پوره کو جاری کو، څنګه کار لیګلی شوی دی اوس داسې څوک نشي ویلی چې دوی لیست جاری کړی نه دی.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر سویل احمد سره رابطه وکړه او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق له تپوس وکړو نو نوموړي وویل نن
مثلا پوری کمپلیټ دغه تفصیل نمنګا راغوستي دي پرو سپیشل مسنجر نو ډیر ځای نه لاندې راغلي بل د اپاټ شوایا لری ایریاز والا خلک شو هغه اعلان کړي دی ملاوي شي نو زموږ خیال دی نن خو ما ته مشکل ښکاري خو سبا کې به راځي فائنل شي ان شاء الله.
د خورشید عالم د وینا تر مخه چې په ټول ملک کې د 8 کروڑ یو شپېته لک او 9 اتیا زره څخه زیات ووټرانو لپاره 3 اویا زره پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوې دي او دا پولینګ سټېشنې د ووټرانو د کورونو په 2 کیلومیټره حدودو کې دننه جوړې کړې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د کرخه اړخ غزنی ته وردو چرته چې وسلوار طالبانو د سیبایزو پولیسو په یو پوسته برید کړی دی او د چارواکو په وینا شپږ تنه وجل دي. دوی وایي په وجل شو کسانو کې یو کماندان هم شامل دی. په دغه اړه تفصیل سید شاه سقیم په دغه راپور کې راکړي.
چارواکی وای په خطر شپه د غزنی په دی کولسوالی کې شوه ده چې لامل یې د سیمایزو پولیسو د یو قومندان په ګډون شپه تنه وژل شوی او یو بل ژوبل دی. دوی وای د دیک په تاسنګ کلی کې د پولیسو د پوسټ څوکیدار له طالبانو سره لار یې وکړې او د شپې ناوخته د خپل ملګرو پر پوسټه طالبان ورخېژولې دي. د دی کولسوال فضل احمد ټولواک وای څوکیدار له طالبانو سره پر خپل ملګرو ډزې کړې او ورسته بیا لره وختل شوی طالبانو سره پس تختیدل دی. دی وای د سیمایزو پولیسو وژل شوی قومندان دریا خان نومیږي او په وژل شویو کسانو کې د قومندان یو زوی هم شامل دی.
په 2 بجې باندې د تاسنګ په پوسټه کې چې له ولسوالۍ چې تقریبا 15 کیلومتره لرې ده یو نفر په نام د عبدالرازق په پولیس محلي کې ده، پیرادار ده او نور نفر ټول پراته دي. د قومندان پروته او د قومندان یو زوی د دامر سره پراته دي. له طالبانو سره لار برابره کړې ده. درې نفر پوستې ته راوستي دي او شپږ نفر یې شهیدان کړي دي او یو زخمي ده او یو ژوندی پاتې ده.
ټولواک زیاتوي چې پولیسو د تښتېدلي کس او طالب وسلوالو د نیولو په موخه په ټوله سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې د پلټنو پر مهال 3 تنه نیول شوي او پوښتنې ورڅخه روانې دي. د خبره په نیول شویو کسانو کې یو هغه کس هم شامل دی چې بیګا یې په شپه کې د طالبانو د ملګري پولیس کډله سیمې وړې وه. د پیښې مسؤلیت طالب وسلوال مني او د وژلو شویو کسانو شمېره 2 برابره ښیي. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویاند وایي وایي چې ملګرو یې په یو برید کې 15 تنه سیمهییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې یې له ځان سره وړې دي. په غزنی کې له تیرو 2 ورځو راهیسې پاڅون کوونکي سیمهییز پولیس او طالبان یو بل سره وژني. 2 ورځې وړاندې د شلګر په ګنډیر کې طالبانو د ولسي پاڅون 15 تنه جنګیالي وژلي وو. تر هغه وروسته په شلګر او مخور کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالیو ادعا وکړه چې په دغو 2 ولسوالیو کې تر 40 زیات طالبان وژلي او وسلې دوی ته په لاس ورغلي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د ننګرهار د والی پر ضد په دغه ولایت کې د بیلابیلو قانونو سره تړاو لرونکو خلکو مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو په افغان دولت غږ وکړ چې زر تر زره دی ګل آغا شیرزه له ولایت څخه لری کړی شي کنه دوی با مظاهرو ته تر هغه دوام ورکی تر سو پوری چې والی له ننګرهار څخه شړل نه وي. باز محمد عابد په دغه اړه نور حال راکړي.
دغه مظاهرې چې د شنبه پورې سهار شاوخوا 9 بجې پیل شوې وي تر ماښام 13 دوام وکړ. لاریون کوونکو جلال آباد ښار ته راننوتونکي 4 دروازې د هر ډول موټرو پر مخ تړلې وي. مظاهره کوونکو په والی ګل آغا شیرزي نیوکې لرلې چې په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې ککړ دي او په سرحدي سیمو کې د پاکستان مداخلې ته زمینه برابره کړې ده. یو تن یې وایي
په ګوشتا کې د پاکستان شناختی کارت توزیع کیږي. دا زمنګ د پاره د منلو وړ نه دي. موږ د لوی افغانستان دعوی کوو. خلک ترازی روزانه زمنګ معاملې کوي. دغه والی صاحب دا معامله کړی ده. د ملي هویت زمنګ ثابت کړو. د موږ تیار یو د همساګانو سره د هیواد دفاع ته موږ تیار
یو. یو بل تن مظاهره کوونکې د دولتي ځمکو په غصب کې د والی ګل آغا شیرزي لاسګنی
صنعتی پارک منگور کڑے دے گمرک دا پارا منگ ازمکا ور کڑے دے ریل گاڑی پٹلی دا پارا منگور کڑے دے پروس اکاڈیمی پکی دا پروس چارگوٹ اپکی دے بلکہ آمن منفع کاری دا غیتا منگلہ بیکویو.
دا ننگرہار والی پا دغه ولایت کی قومی شخڑی را پیدا کری دی.
دا و کال کیږي چې موږ په دغه مصیبت باندې اختی او د زمنګ په قومونو کې لوی مصیبتونه پیدا کړو، لوی جنجالونه پیدا کړو. دغه مثال لکه د شنوارو دی چې ډیر شنواری عزیزان په دغه ډاک باندې په یو توتیا او د سیسه باندې اغه ال تشهیدان شلو.
بلخوا د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي چې یا د موضوع له مرکزی دولت سره شریکه کړي او په نږدې وخت کې به د موضوع د سیړلو په خاطر له کابل څخه یو پلاوی ننګرهار ته راشي.
همدا غوښتنې دوه ورځې وړاندې په لیکلي ډول ولایت مقام ته او ټولو دولتي ادارو ته رسیدلې دي. ولایت مقام د دوی غوښتنې رئیس جمهور او ټولو زیربتو ادارو ته شفر کړی دی او همي په رسمي ډول استوي دي. والی صاحب د ننګرهار د رئیس جمهور نه غوښتنه کړې ده چې یو مقتدر او باصلاحیته پلاوی وټاکي ننګرهار ته راشي، سو دغه موضوعات په ننګرهار کې لنګدینه په قانوني ډول وچی.
د ذکر ورده چې په دغه لاریون کې د پارلمان یو شمیر وکیلان هم برخه لري. مظاهره کوونکي وایي تر هغه چې والی ګل آغا شیرزي استعفا نوي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمیر خلک دې خبرې ته اندېښنه لري چې که دغه موضوع ژر حل او فصل نشي امکان دی ولري چې مظاهره په تاوتریخوالي واوړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
اوس ورځو باجوړ ته چې د 13 ورځې د بمی 14 نو وروسته په خلکو کې ویره او بی یقیني پیدا شوې ده. بلخوا په انتخاباتو کې برخه خستون کې ځنې کاندیدان وایي چې دوی خپل حلقو ته ځي، د انتخاباتو دپاره کمپاین کوي، دوی ته خطر نشته. بیا ځنې سیاسي مشران داسې دي چې هغې د ویرې او دړکو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د خار هډکوارټر په لوی هسپتال کې د پرونی 14 ورستو د خار یو اوسیدونکو سلیم خان وای چې په اولس کې یاره طرحه پیدا شوه چې ګینه پر روان الیکشن کې داسې چیرته بل بد پیخه و نشي. پرونی پیخه کې څلور تنه مړه او 15 زخمیان شوي هم وو او دا سات اولس څه محسوسوي؟ سلیم خان وای
الله تعالی کوم مختلف حالات چې د خلکو ته مخې ته راشي، په دې وخت کې کوم چې پیخه شوي ده نو هم دغه پس په هر ځای کې شروع شي، هسې نه چې هغه مختلف حالات.
لدی ورستو مود عوامي نشتل ګون په ټیکټ د ان سلور سل وختم نه امیدوار ګل افضل خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
دا نه چې وځه په باجی ورک کیږي، دا په افغانستان کې کیږي، دا چې کوم د په خبر کې کیږي، دا په لاهور کې کیږي، دا په کراچۍ کې کیږي، چې ترڅو پورې امن نه راغلی دا خبرې به تر ریس دا به کوم دې نو کیږي ترڅو پورې چې موږ سکیورټي په حواله څه خبر ده، نو موږ سکیورټي کې کوم دې څونه چې موږ مختلف ډیمانډ کړی دا موږ ته حکومت په وخت باندې کوم دې نه پروواید کړی. دا
صاحبزاده هارون رشید د ان ادریسل وختم نه د جماعت اسلامي په ټیکټ الیکشن کې برخه اخلي. هغه وویل هغه غني چې د سکیورټي ورته ضرورت نشته دي.
او ته دوه میاشتو نه درې میاشتو نه مسلسل ما ته ټول حلقه الحمدلله او کتل او بغیر سکیورټي نه زه چې کوم کړی لازم شوم چې قوم زمون سره دی او دا ټول زمون قوم دی، زمونږ خلک دی، زه چې هر کړی لازم نه شم احساسو ملګری چې لازم خپل کړی دی. نو ماته نو سکیورټي حکومت را کړو نه مې ته خپل زه خو خپل یو کس نیمه سره هغه سره راغی او خپل سکیورټي کوټ شرته زو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف په ټیکټ د ان ادریسل وختم نه امیدوار سید بچا چې یو صحافي هم دی وای ویل
خلک کمپاین چلی خو دې سلو سپید روان دي، خلک خفه دي، پرونه حدیثه پیښه شو را چې هغه سره مطلب چې نور په باجول کې څه باندې سر پروت الګي باجول کې څه پټول کې ډیر پر امن ده.
هم دا شاند ان سلو سلو وختم باجول ایجنسی نه د قبایلی سیمو اولنۍ زنانه کاندید بادام زری سور زیوړاندې د حکومت د وسلوالي سکیورټي خستونه انکار هم کړو او مشال رډیو ته ویلو نور تا کوم خطر شته دی، نو بیا هغه ته د وسلوالي سکیورټي ضرورت هم نشته دی.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې مشال ریډیو به د فاټا د انتخاباتي حلقو له امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې ډیر زر له مشال ریډیو نه.
د نوخار خاورې ستر قامی او سیاسي مشران پیدا کړی دي چې پکې یاد اجمل خټک، قاضي حسین احمد، نصیر الله بابر او مولانا سمیع الحق دي. همدغه وجه ده چې د نوخار د دوو قامی او شپږو صوبایي سملې د چوکو لپاره هر یو سیاسي ګوند خپل کاندید ودرولې دي. خالد خان د نوخار کې سیاسي هلو ځلو په اړه باندې دغه راپور را لیکلی دی.
لکه د مخکې په شان د نوخار په دوه قامی اسمبلې او پنځه صوبایي اسمبلې چوکو د پاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو خپل اهم امیدواران مخې ته راوستي دي، چرته چې د عوامي نېشنل پارټي میا افتیار حسین، د قاضي حسین احمد زوی آصف لوکمان قاضي او د پاکستان تحریک انصاف مرکزي ستر سکرتر پرویز خان خټک امیدواران دي. تیر وختونو کې خدای بخلي اجمل خټک، قاضي حسین احمد او د پاکستان پیپل پارټي جنرال ریټایر نصیر الله بابر هم د نوخار نه د قامی اسمبلې منتخب شوی دی. او د یو رسم مې ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام دواړو ډلو د قامی اسمبلې حلقو باندې خپل خپل کاندیدان ودرولي دي. د نوخار په دغه دوه قامی اسمبلې چوکو هیڅ یو ګوند داوا نشي کولی چې ګنی د دوی امیدوار به ضرور دغه ټاکنې ګټي، ځکه چې دغه چوکې په تیر وختونو کې بیلابیل ګوندونو ګټلې دي. د قامی اسمبلې ان پنځم نوخار باندې د عوامي نېشنل پارټي پخوانی ضلعی ناظم داؤد خټک، دا تحریک انصاف پرویز خټک، دا پاکستان پیپل پارٹی انجینئر طارق خټک، دا جماعت اسلامی آصف لوکمان قاضی او دا مسلم لیگ نواز پیرزاده نبی امین او دا جمعیت علماء اسلام مفتی زجاد کاندیدان دی. دا نوخار دغه قامی اسمبلی حلقہ کې زیات تر خټک او صد خیشکو او محمد زو کامونه آباد دی. قامی اسمبلی پنځم نوخار حلقے یو اوټر د دغه امیدوارانو په حق لا وایي.
لکه خټک نامې نه زیاتر مونږ کو ګورو، نو کله نېشنل پارټي امیدوار دی اغم د خټک نامې، کله عمران خان د پارټي دی اغم د خټک نامې، پیپل پارټي چې کوم دی نو اغا هم د خټک نامې دی. نو دی سیټ ته چې کوم دی نو بل ممبر داسې نشته چې هغه د بل یو قوم نه روچت شي. زما دا سوال دی چې آیا دی د اوټونو ګټل؟ نو دا ارس چې کوم دی نو دا دی په خټک نامه پسې لیکلی دي، بل څوک داسې ممبر نشته چې هغه میدان ته روزي.
دغه شان د قامی اسمبلی ان شپږم نوخار چې تیر ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټي مسعود عباس خلیل ګټلې وه، دا ځل هم د خپل ګوند امیدوار دی، چرته چې د مولانا سمیع الحق فرزند مولانا حامد الحق، د جماعت اسلامي مراج الدین، د مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام امیدواران هم په مقابله کې دي. خو بیا د دای حلقي یو اوټر وای چې تیر حکومت کې واکمن ګوندونو د سیمې د پاره هیڅ کار نه دی کړی، نو ځکه خلک ترې خپه دي.
لکه کارونه شوی نه دي، د دې وجه باندې لګونتي خلک متاثر دي. روډ نه دی شوی، ترمامر رانه د انګریزانو له ګولې اورانه لاړو، زمونږه سرخیز ځمکې چې کمی وي هغه بنجر کېدو ته پرېخوې. د دې اسپیټال باره کې مونږ سره د اوبو کمی دی، بجلی نشته، کار پکې نشته، ډاکټر پکې نشته، دوای نشته. نو د دې وجه هسپتال خو کله جوړ شوې دي، خلوی زم ور کړې دي، خو لکه لس جوړه بعد مکه دا خو لکه د دې باوجود هم تک دې ته چاخه ندی کتلې.
خو بیا په نوخار کې صوبایي اسمبلی حلقہ دولسم باندې د ټولو خلکو نظر دي، چرته چې د پښتونخوا پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر میا افتیار حسین د نور ګوندونو امیدوارانو سره مقابله کوي. میا افتیار حسین په انتخابي مهم کې نیغ په نیغه برخه نشي اخیستي، خو بیا د دای حلقي د عوامي نېشنل پارټي غړي وای چې دوی د وسلوالو دړکونه نه یریږي او د الیکشن اورځ پورې به په میدان کې ولاړ وي. د خیش کوسی می یو سپینګری خدای خدمتګار د الیکشن په حق لا وای.
محبوب خان زمان نوم دی او سل کال یا تګل دا کیو نه مخ کې چې دا پروګرام دی نو د سر بازی ما کړی او خاص ما دکان پرې خې کدا سر زما لا شي دا خبره کو چې پښتونه باج دا بخر راځي که خیر او خپه مانداره ک
دا خیبر پختونخوا د انتخابی کمیشن د معلوماتو تر مخه په نوخار کې ټول شپږ لکه اووه زره شپږ سوه او پنځه شپېته رجسټر اوټ اچون کې دي. خو بیا شنن کې وایي چې د وسلوالو دړکو په وجه د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په نوخار کې به په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د اوټ اچولو شرح هم کموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یولس بجې،
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې،
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې،
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې،
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاز نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. د سیمې نه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لومبی د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان مشروط مشین د مئی میاشتې ټول ټاکنو لپاره د هیواد د شلو زرو نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولي دي. د الیکشن کمیشن لخوا پرون خپور شوي شمیرو تر مخه د انتخاباتو لپاره په هیواد کې 1,350 پولینګ مرکزونه حساس او 10,230 پولینګ مرکزونه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوي. دا پیښور په کارخانو مارکیټ کې پرون نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې مشن نفوذ واکونو لپاره وړونکي د سامانونو وړونکي یو گاڑی باندې برید کړی چې په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي. په غزنی ولایت کې چارواکي وایي چې نن د وسلوالو طالبانو په یو برید کې شپږ سیمه ایز پولیس والا وژل شوي. د چارواکو په وینا دا پیښه د غزنی ولایت په دهک ولسوالۍ کې رامنځته شوې. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې پرون په شکین سرحدي ولسوالۍ کې ماین چاودنې کې درې سیمه ایز پولیس والا او شپږ تنه ملکي کسان ټپیان شول. چین د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د بشري حقوقو رپورټ په جواب کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو پر حالاتو نیو کې کړي. چین وایي چې په دغه هیواد کې حکومت د خپلو وګړو جاسوسي کوي، خزو او اقلیتو سره انصاف نه کوي او د وسلو په جرمونو کې اضافه شوی. د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری وایي چې امریکا به نن له شام یاغیانو ته د 130 میلیون ډالرو غیر مضر اضافي مرستې ورکړي. بلخوا د شام مرکزی اپوزیشن ګوند قامی ائتلاف وایي چې دوی هر قسمه ترهګري ردوي او ژمنه کړي چې کومې وسلې ترلاسه کړي هغه به غلطو لاسونو ته د تلو مخنیوی وکړي. په عراق کې خلکو تیره ورځ په صوبایي انتخاباتو کې خپلې رایې واچولې. دا په 2010 کال کې له دې هېواد څخه د امریکا د فوج تر وتلو وروسته لومړی انتخابات دي. په بغداد کې د عراق وزیر اعظم نوری المالکی له مشال ریډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې دا مهم پرمختګ وبالو. او د چین سرکاري رسنۍ وایي چې لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او په سلګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې د دې هېواد جنوب لویدیځ ولایت سیچون ولرزاو.
مهم خبرونه تاسو ور دردون کو سوردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض ګل موسی خیل زدي پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه دنیا خپل اداریه کې وایي چې د نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه کې پریکړه وشوه چې په هر حال کې به پرامن ټول ټاکنې کولی شي او د دې مقصد د پاره په مختلفو چارو غور وشو. اداریه تیر وختونو کې درمخته شوې پیښو او د طالبانو لخوا د دړکو ذکر هم کړی دی او وایي چې د اوټونو ورځ را نږدې کېدو سره دا خطره نور هم زیاتیږي او بعضې خلک غواړي چې د ټول ټاکنو نه کېدو په خپلو ناوړه عزایمو کې کامیاب شي. اداریه اخره کې وایي چې د حالاتو کابو کولو لپاره ضروري ده چې یوازې د پولیس په تمنه شو بلکې د امن او امان ذمہواری پوسټ حواله کړی شي او د دې سره سره سیاسي ډلو له هم خپل کردار تر سره کول پکار دي ځکه چې کدا انتها پسند په خپل ناوړه مقاصدو کې کامیاب شون ور سره به ملک ډیر پشالل شي او تیارو کې به ډوب شي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د نورو نصر بیرا د آی ایس آی او آی بی مشرانو هم ګډون لرلو. اداري وایي چې غونډه کې د سکیورټي په چارو د لپاره پکار افرادي قوت او د معلوماتو استخباراتو په تبادله غور شو. اداري اخره کې لیکي چې دا د فیصله وخت دی. نن د ملک مستقبل او جمهوریت د سکیورټي ادارو په لاس کې دی او کدوې د دې ټول ټاکنو دوران امنیت ټینګ ساتلو کې خپل کردار په سم ډول تر سره کړو او څه قسمه کوتاه شک یا بل وسوسه کې پاتې نشو نو ټیک دا غنی حالات بعد د وسه بهر شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا پیښور کې د شری پرنز لیکي او وایي چې د پنجاب رستو د رنز اوس په خیبر پښتونخوا کې هم پنځه خخې کړي دي او 13 میاشتو کې مختلفو روختونو ته 600 زیات ماشومان راوړل شوې دي چې پکې 1,400 مړه شو. د دې سره سره یو شمېر ماشومان داسې دي چې د هغوی ریکارډ مخې ته نه دی راغلی. اداري وایي چې عموماً د شری رنز د یو کال ماشوم ته کیږي خو اوس د 15 میاشتو په ماشومانو کې هم د شری رنز راښکاره شوی دی او ان چې بعضې میندې هم د دې ښکار شوې دي. باید چې د دې مقصد لپاره د ویټامین اے ساسکي ټولو روختونو ته ورسول شي او په سمدستي توګه د دې د مخنیوي اقدامات وکړي شي. اداري زیاتوي چې د علاج سره سره ضروري ده چې خلکو کې د دې رنز په اړه آگاهي او شعور پیدا کړي شي نو هم به ورسره تر ډیره حده پورې پرنس کابو اوموندې شي او که داسې اونه شوه نو خدای مکا دا رنز به وبای شکل اختیار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ له مختلفو اړخونو سره د پاکستان راتلونکي انتخاباتو لپاره بربادي راوړونکې وه. د مسلم لیگ نون ګوند په ثناء الله زهري برید، په غلام احمد بلور حمله، او دغسې بیا په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند د یو امیدوار وجنه داسې پیښې دي چې پرله پسې وشوې. ډیلی ټایمز لیکي د وسلوالو لخوا د کوم بریدونه چې ترسره کېږي د هغې اندازه د مختلفو عناصرونه لګول کېدای شي. لومړی د برید کوونکي پیژندنه، دویم هغه شکایتونه یا اندېښنې د کومو له وجې چې دوی بریدونه کوي، دریم د تنظیم د پراخېدلو کچه، او څلورمه دا چې که دغه برید کوونکي په خپل مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیابه شو نو د دې به د عامو خلکو په ژوند ډېر اثر وي. مقاله لیکونکي زیاتوي د مطبوعاتو تر مخه په ثناء الله زهري د برید پړه بلوس بلتون غوښتونکو منلې چې په ښکاره ډول د پاکستانه بېلېدل غواړي. ورځپاڼه لیکي که په حقیقي توګه راتلونکي انتخابات وشو نو داسې هیلې شته چې په بلوچستان کې به بیا امن راشي. خو مقاله لیکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په کور حمله د بلوچستان او خیبر پښتونخوا بریدونو سره پرتله کول نه دي پکار، ځکه چې که په عوامي نېشنل ګوند بریدونو ته وکتل شي نو حالات بیا بدل دي. بلخوا نیویارک ټایمز پاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې تر ټولو زیات خفیه معلومات هغه شمیرې دي چې سغدري سبا د روان کال د سپرلي په عملیاتو کې څومره فعالیت ولري. مقاله لیکي افغان ځواکونه پلان لري چې د ګرمۍ په شروع کې د امریکایي او نورو اتحادیانو په ملاتړ د ټول هیواد امنیتي چارې په خپل سر واخلي. مقاله د افغانستان این جی او سیفټي آفیس په نوم د یوې ادارې په حواله لیکي چې په افغانستان کې د تشدد تازه زیاتوالی چې د 2013 کال کې د لومړیو دریو میاشتو د شمیرو پر اساس جوړ شوي یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. دغه رپورټ د زیارت پر رخ خپور شوی. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو لخوا 2301 بریدونه شوي، چې هم په دغه موده کې د تیر کال د 1501 د بریدونو په نسبت پکې 20% زیاتوالی شوی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه د بهرنو د 100,000 سرتېرو وتل پیل شوي، دا د افغان حکومت پر ضد د جګړې د برداشت کولو د کچې یو پیمایش دی. دا رپورټ زیاتوي تر څو چې افغان ملي اردو په ځپلي ولایتونو کې د امنیت ساتلو د صلاحیت نه وي په ډاګه کړي، نو داسې نښې نه ښکاري چې دغه ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستو د هغې پر ځای کامیابۍ سره کار وکړي. د افغانستان این جی او او سیکیورټي دفتر اروپایي اداره ده چې د بریدونو په اړه معلومات راغونډوي او شریکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه رپورټ دا هم زیاتوي چې د مرستندویه ادارو یا د این جی اوز پر ضد په بریدونو کې زیاتوالی نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان نگران حکومت سره یو ښه مقدمه چې پر یوټیوب بندیز ختم کړي. په دغه هیواد کې تیر کال د ستمبر د میاشتې راهیسې پر یوټیوب بندیز لګول شوی و. تبصری د ګلیاس په راپور کې و.
ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ په پاکستان کې پر یوټیوب د بندیز لرې کولو خبرونو په اړه ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په معاملاتو کې ډېر په توندۍ سره بدلون راځي چې د رسنو د خبرونو سر ټکی جوړ شي. زړې معاملې چې یو ځل د خبرونو نه بهر شي خو بیا هم څو وخت وروسته بیا د خبرونو کې خپل ځای عمومي. ورځپاڼه لیکي همدغه شان یوه معامله پر یوټیوب بندیز هم ده. په پاکستان کې تیر کال ستمبر میاشت کې پر یوټیوب بندیز لګول شوی و. ادارې کې راغلي چې له تیرو وو میاشتو راهیسې د یوټیوب د بندیز معامله په شا غورځول شوی و. پر یوټیوب د بندیز لپاره په ښارونو کې مظاهرې هم شوې وې او حکومت د بندیز د لارې دې معاملې ته نور هوا ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي چې په یوټیوب د بندیز تر شا څه وجوهات دي. اوسوک دانه یادې چې د یوټیوب بندولو تر شا د دغه فلم ټریلر راپارونکي وو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان نگران حکومت په غوره مقام دی چې دې معاملې ته کتنه وکړي. د دې وجه د اطلاعاتو نگران وزیر عارف نظامی هم دی. نظامی یو مشر خبریال دی او معلوماتو ته د رسائی لپاره د خلکو پر حقوقو خبر دی او هر ځل یې دغه خبره په ډاګه هم کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې نگران حکومت سره دا اختیار شته چې پر یوټیوب بندیز ختم کړي. نگران حکومت سیاسي وابستګي نه لري چې په خوا سیاسي وجوهاتو په نتیجه کې یوټیوب بند کړی شوی وو. ادارې کې راغلي چې نگران حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې له امریکا سره د قانوني مرستو شریکه پریکړه وکړي چې څنګه هند او مصر کړی ده. په دې کې هغه مواد چې راپارونکي دي ته رسائی به ممکن نه وي. ادارې په پای کې لیکي چې په رښتیا هم ډیر زیات وخت تیر شو، اوس باید دا معامله هوار کړل شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو بل مقاله چې په ډان ورځپاڼه کې خپره شوې ده او بحث پکې شوی دی. پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه په دغه اړه باندې پالیسۍ څنګه دي، دغه پالیسۍ تر اوسه ولی ندی بریالی شوی او په دغه اړه باندې اپروچ څه پکار دی؟ دغه مقاله مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په بوسټن کې څو ورځې وړاندې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې درې کسانو وژل شول او دا اوس هم په امریکا کې لوی خبر ګڼل کیږي. ولسمشر اوباما دا پیښه غندلې ده، خو پاکستان کې د ترهګرۍ د یوې پیښې چې ورکې یوازې درې کسان وژل شوي وي ښایي د قومي اخبارونو په درېمه پاڼه کې به ورته لږ ځای ورکړل شي. خو موږ به ډېر بختور واوسو که پولیس د ترهګرو لټون خو پرېږده، که د هغوی خلاف کیس هم رجسټر کړي. د مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ترهګرۍ په وړاندې په جنگ کې ولې تفاوت موجود دی، او بیا خپله په دې ټکو کې ځواب وایي. لامل یې دا دی چې په دواړو هیوادونو کې کوم یو د خپلو خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره څومره ژمن او څومره جدي دی. لیکوال لیکي په امریکا کې په 2001 کال کې د استخباراتو د ناکامۍ له وجې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، خو تر هغې وروسته په دغه هیواد کې په قوانینو کې بدلونونه راوستل شول څو د ترهګرۍ خلاف په قوي هوډ جګړه وشي. همدا ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې لخوا په 2002 کال کې جوړ شوی قانون شخصي ازادي محدودوي، خو دا هم حقیقت دی چې د بوسټن ښار بمی برید د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس په امریکا کې د ترهګرۍ لومړنۍ کامیابه هڅه وه. په مقاله کې دا هم راغلی چې په امریکا کې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی او ځایي پولیس تل د مشکوکو خلکو د حرکتونو څارنه کوي، ټلیفوني خبرې او ایمیلونه څاري. همدا ده چې ترهګرۍ د ډیرو پیښو مخنیوي ورله مخه وشي. خو لیکوال بیا د پاکستان ذکر کوي چې د پانور کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دقت نه کار نه اخیستل کیږي. په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د اسلام په نامه ترهګري کیږي او ترهګر د خلکو د وژلو ویډیوګانې په انټرنیټ خپروي. د دې هر څه په لیدو حکومت ته خاموشه نندارچی رول لوبوي. استخباراتي ادارې ناکامې معلومیږي، ناسم روزل شوی پولیس ملیشیا او د پوسټ تیری خپل ژوند بایلي، خو سیاستوال او جنرالان کله هم په دې نه دي توانېدلي چې ترهګرۍ خلاف د یو بل سره همغږي شي. په پاکستان کې کله کوم ترهګر د وسلې سره و هم نیول شي، نو په عدالت کې څوک دغه خلاف ګواهی نه ورکوي، قاضیان ډرول کیږي او دا کسان بیرته خوشې کیږي. همدا ده چې پاکستان کې جهادي مفکوره مخ په لوړېدو ده. لیکوال لیکي د انتخاباتو نه وړاندې د بیلابیلو سیاستوالو د طالبانو لخوا نښه کېدو ته سیاسي ګوندونه د جلا جلا نظر نه ګوري، او طالبان هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو ته د ځانګړي نظر نه کتنه کوي. طالبان، عوامي نېشنل پارټي، متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز پارټي خو په نښه کوي، خو د اسلامي ګوندونو ترڅنګ په مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف باندې غرض نه لري. همدا ده چې پاکستان کې سیاستوال د ترهګرو خلاف همغږي کېدای نه شي. د مقالې په اخره کې راغلي، په نړۍ کې یو ملک هم ترهګرو ته دومره ازادي نه ده ورکړی لکه پاکستان چې ورکړی، او نړۍ کې یو ملک هم دومره د ترهګرۍ نه ځپل شوی نه دی څومره چې پاکستان ځپل شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوس ورځو بلوچستان د چرته چې د غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د دوی د یوې اندازې لمخه په بلوچستان کې 15,00,000 ماشومان د بیلابیلو وجو له کبله د زده کړو نه بې برخې دي. د بلوچستان د سکولونو د محکمې ډایرکټر له دغه شمیرې سره به ظاهر اختلاف نه لري او زیاتوي د دې یو لویه وجه دا هم ده چې د صوبې زرګونه کلي سکولونه هډو لري نه. په دغه اړه له سیمې نه زموږ همکار نیاز موسی خیل راپور راکوي.
د غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینس ډایریکټر احمد علی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې له سرکاري ذریعو اخیستل سوي معلوماتو له مخې بلوچستان کې پلکونه ماشومان سکولونو ته نزي.
جو بچے اسکول جانے کی عمر کے ہیں 5 سے 16 سال کے، وہ 58 ملین جو ہیں وہ سکولوں سے باہر.
لپنزا بیاترشپاڑس کال عمر لروں کی 15,00,080 معشومان لسکولوں باہر دی او دا بیلابیلو وجوہات لوجی درس و مکتب نوائی. لدے سرا بلوچستان کی پٹول 2,293 سکولوں کی 9,501 سکولان بجلی نلری، 8,820 سکولوں لیٹرین، 3,315 سکولوں د تشلو لپاره لپاره سپا اوبه او اتسوا شپوش سلویش سکولون داسی دی کم چی چھت نلری
چھت کے بغیر سکول بھی موجود ہیں جن کی تعداد 846 ہے.
دیادی غیر سرکاری ادارے ڈائریکٹر زیتوی ددی سروے و معلومات راٹولولو ترٹولو لوی مقصد یوازی داو چی
یہ جو حقائق ہیں اور عدد و شمار ہیں بلوچستان کی سیاسی جماعتوں
دا حقائق و معلومات دا بلوچستان سیاسی گندون و مخیطا راوڑو او لدوی دا جمن واخلو چکدوی پا راتلون کی انتخاباتو کی کامیابی تلاسکوی نودوی با داستونزا حواروی
اس مسئلے کو حل کریں گے.
کلچی مجھ دا لکونو ماشومانو سکولونو تا دنتلو او ورتا نور معلومات دا بلوچستان سکولونو محکمه ڈائریکٹر سلیم انصاری مخیطا کشیش دل نو نموڑی پا اڑوویل
خام خواہ بھائی لس زر ولیجز کے اسکول لس سن خام خواہ مطلب کم و بیش ایکوریٹ خوبہ نہیں مطلب دی دم تعداد بھائی اس ماں خیال دی
دا بلوچستان سکولوں نو میکمے ڈائریکٹر زیادوی دوی با دستونزی حل لپارا گامونا پور تکڑی
گورنمنٹ جو آرڈیننس نافذ کرے دی آرڈیننس کے فری اور کمپلسری ایجوکیشن لازمی کرے دی دا پارا مجھ پلاننگ کو پکار دا داغا انشاءاللہ دا دیر زر بند مجھ دا سروے شروع کو چی پا کم کم علاقوں کے زمان سکول ضرورت دی اللہ تب سکول ورکو دی انجون سکول ضرورت دی دالکانو سکول ضرورت دی
دا پشتون ملت پالا زدکون کو سازمان پشتونخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن مصر کبیر افغان بیوائی دا تعلیم او علم پر وړاندې د دغه صورتحال ذمہ وار سرکار دی
ولس وس کس بچی سکول تا هستی هلته کتاب نستا هلته شا لباسی نستا هلته تیبر نستا هلته په سکول کې د کشنګ اوبه نستا هلته ښه دچرنه ماحول نستا دا ټول صورتحال مصر ولس مسلط دی.
د غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینس چارواکي وایي د لکونه ماشومانو لسکولونو د بهر پات کېدو ستونزه ډیره خطرناکه او لویه مسله ده او دا به پراتلونکي کې پر ټولنې ډیر بد اغیزې واچوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.
اوردونکو د کرخه غاړخت په خوست کې ماشومان ته د پولیو یا غوزن پر ضد د ویکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د یاد ولایت د عامې روغتیا چارواکو په استادانو زده کوونکو او عام ولس غږ کړی دی چې دا کمپاین د بریالیتوب لپاره د دې سره مرسته وکړي خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد قطرې ورکړي. په دغه اړه نجیب الله لوخیل راپور راکړي.
د خوست ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه رحمت زیمنګل د پولیو واکسین د درې ورځنی کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د شنبه په ورځ د یاد ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی ول وویل چې خوست په یاداس سیمه کې پروت دی چې په کې د پولیو وایروس د انتقال او لیږد امکان ډیر دی، نو ځکه خلک په ځانګړي ډول هغه ادارې چې له مور او ماشوم سره سر و کار لري باید د یاد کمپاین د ښه تطبیق لپاره عملي او تبلیغاتي مرسته وکړي.
پدې کې په سلهاو کارمندان مخه اخلي، یوازې دوه ساعتي کولی شي چې دا ناروغي
د خوست ولایت مرستیال والی عبدالواحد پټان هم په خپلو خبرو کې د واکسین په اهمیت ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې یو ماشوم هم باید واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په ورځو کې د واکسین له تطبیق څخه محروم پاتې نشي.
صفر بغیر د واکسین او د ویټامین ای کوم تطبیق چې تاسو کولای کوئ دا نه پاتې نشي.
د یادونې وړ ده څو ورځې وړاندې خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د یاد ولایت په ولایتي روغتون کې د تخصص د پروګرام د پرانیست په مراسمو کې په خوست کې د پولیو د یو شمېر واقعاتو په پېښېدو خواشینی ښودلې وه او ویلي ول چې تر دې وروسته به له هرې ممکنې لارې څخه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د دایمي معیوبیت له دا ډول پېښو مخه نیسي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
د شبقدر په سیمه منډا کې د افغان کډوالو په کیم کې خواوشا د درې دېرش کالونه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال ژوند تیری. دا افغان کډوال وایي چې دوی د چرسدې او مومند د ولس سره نږدې اړیکې او خپلوي لري، او هم د درې دېرش کالو په دغه موده کې د دوی ډېر نستونه دلته رالوی شوي دي. زموږ همکار دغه کیم ته ورغلی او هلته د افغان کډوالو سره دغه په جون جوک خبرې کړې دي. راځئ چې دغه راپور کې وور.
د شپقدر په مونډا سیمه کې جوړ افغان کډوال کیمپ کې میشت ولسوای لږو زیات 2000 کورنۍ په کیمپ کې آباد دي. په دې کې د ګلدرې، کابل او د قندوز افغانستان د سیمې زیات شمیر کې ولس میشت دي. د دوی په وینا خپلولۍ هم په چرسد سیمه کې د زیول سره شوي، او په دې ځای کې د درې دېشتو کالونو راهسې میشت دي. د یو مشر سره مې خبرې وکړې او ورنه مې د کډوالۍ د ژوند حال او خپلې سیمې ته د بیرته د نتک وجه وپوښتلې. په منډا کیمپ کې د خټو کچه واړه واړه کورونه دي، او یو وړوکی بازار چې دروازې د لرګیو جوړې دي چې قط په قط به یې انغښتلې او دکان به پرانستلو. داسې یو ځوان دکاندار یار محمد خان سره مو هم خبرې وکړلې.
ملاګور نه پاکستانی راځي، له شهید باندې نه راځي، مومانده او کته پورته بس بازار د نور کم ته خلک راځي. موږ دونه خوشاله توسه موږ د څه تکلیف نه درسولای نه موږ ته خپای د ډیر سکاله سو موږ ما خپل عمر د 25 کال به توسه موږ له زلال موږ ته نه درسول.
یو بل سپینګری چې ویلي کله کله شکردری او رسولی ګلدری کابل ته لاړ شي خو کورونه اړنګ دي او حالت هم داسې دي چې هغه ځای کې یو وخت نتیریږي.
حاجی محمد ګولی ناصری د قوم ناصرو دوا ګلدره او شکردره د ناصرو دوړو قومونه دوه درې دي ناصرو دي، او بل بیا موږ سره پراته دي د کمال ورونه د کمیت بیا څنګه ګردی کڅوال دغه دي ګردی کڅ دي، او کنداری بیا پراته دي خلګه خوریغه بیا د کندوز دي. دسی خلک خور غریب پراته دي چې بیخي دغه مین اورانه د وسیدا اورانه کبل نسی جوړول. اول ته حکومت ته جای نه ور کوي. 5000 مړي دي موږ د ناصرو دلته ډیر خاطی ز شپګه دري دلته موږ دغه پوری کیم غاړه کې پراته دي غونډي
په دې کیم کمیش، او د نږدې جماعت پېشم چې سپینګریو ور سره مخابره وکړلې.
نو می خاورې زفر خان دا والله چې مګه یو لري خو تللی اول راغلی او بیا لاړو بیرته وطن ته. وطن ته کې بیا ځاتی نور ګډوډی را پیښه سو خطر باندې راغی. بیرته ځاتی خباده ورځو ځاتی مګه د ناموس او د سر او د مال د ټولو یې مګه نقصان وکړي بیرته راغل پاکستان ته.
هر څوک په دې کې کې ولز د درې دېرش کالونو راهسې د کډوالۍ ژوند کوي، خو وای کډ یو کورنا به کور شي نو هم د خپل پښتنو په کور کې ژوند کوي چې خوشاله هم دي، او ورورولي هم د چرسدی او د مومندو د اول سره ډیر زیاته خجوړه شوې ده.
پښتانه او نړیوال
افغانستان I was 10 years old.
The Pashtuno, Watano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوس یو تازه راپور د اوریدونکو په خبر کارخانو مارکیټ کې ناپیژندل شي وسلوارو لخوا افغانستان ته وړون سامان وړونکو کنټینر باندې ډزې شوې دي چې پکې د پولیسو په وینا ډرایور او یو کلینډر جوبل شوې دي. تفصیل یې له پیښور شبیر احمد جان په دغه راپور کې راکړي.
بېګا د شپې ناوخته افغانستان کې موجود ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ناټو کټینرو باندې پېښور کې کارخانو مارکیټ سره نږدې د نامعلومو وسلو لخوا ډزې شوې چې پکې د پولیسو په وینا د کنټینر ډرایور او کلینډر سخت ژوبل شوي دي. رسوایي چې کنټینر اوس د دوی په قبضه کې دی او ژوبل تنه طبي ابناد لپاره اسپتال ته وړل شوي دي. د هتابه تڼې پولیسو مشال لیډو ته وویل چې دا پېښه کارخانو مارکیټ کې افغان مارکیټ سره نږدې پرون رامخته شوې ده، او د هغې وروسته دوی امنیت نور هم ټینګ کړی دی. وای چې دغه پیخه کې کنټینر ته خو ځان نه رسیدلې، خو ولې ډرایور او کلندر چې پلا رزیو پکې ژوبل شوی دی. د هتابات تانه پولیسو مشر میراجان مشال لیډو ته په دې حق لبانې صدا رنګ ویل
دي کې
نقصان جانی شوی دی او غم زخمیان دی ڈرائیور دی او یو د ڈرائیور سره زیو کنډکټر دی کارخانو مارکیټ نز افغان مارکیټ تل پایر شوی بالکل موږ سره قبضه کې ولاړ نامعلوم خلاف تیر پو
ولی هم پدې خلا چې کلم د آل پاکستان آئل ټینکر اسوسیشن ترجمان اسرار شینوارنا او پختل نو هوی مشال لیډو ته ویل چې د دوی د تنظیم خو د نیټو سپلای یا د کنټینر سره هیڅ تعلق نشته دی ولی د کنټینر کې چې کم ډرایوران او کلندران دا وسلو لخوا په نخ کیږي ډیر غریب مزدور کار دي او باید حکومت ته د دوی تحفظ وکړي
اصل خبره خو دا چې ترانسپورت طبقه په ټوله نړۍ کې او خصوصا پاکستان کې ټولو نه غریب خلک دي کاروباریان خلک دي او په ټولو کاروبارونو کې ټولو کې زیات غریبان دا لارو او والدي دلته له کراچۍ نه والا تر کابل پورې دوی ستونزو سره مخ شوي دي او په هر ورځ باندې یوه او دوه واقعیا ورسره کیږي نو دا حکومت پاکستان دا ذمواري ده چې هغه عوامو مال او ځان تحفظ وکړي او حکومت دا ذمواري پوره کړي
نوموړی دا هم ویل چې دغه کنټینر مالکانو او د سره د تړلې روزګار کوونکو خلکو ته د امنیت نه علاوه نور هم ډیر ستونزې دي او د دوی دغه ستونزې روز تر ورځې سیوا کیږي
دوی وخت دوی ته دومره مشکلات دي چې دوی اکثر ټینکر هم باندې ولاړ دي کراچۍ کې په سمندر غاړه باندې غم تبا برباد شو ختم شو او کانټینر هم چې کومه کرایي به مخ کې تلور لکه درې نیم لکه روپۍ او غم دوه دوه نیم لکه روپو تر رسیدلې ده او کاروبار نه په وجه او خصوصا د نومان په وجه باندې کاروبار د دوی ډیر ټپ شوی دی او حالانکه روز به روز یو واقعیا کیږي نو ډیر ګاډي داسې دي چې هغه اوس هم په کراچۍ کې او په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي چې دوی دا ګوري چې موږ ته امن نشته نو په دې وجه باندې ډېر مشکلات سره دا خلک مخ دي
یادونه وړ ده چې د حیات آباد پولیسو مشال لیډو ته وویل چې ناټو کنټینر لپاره دوی د وړاندې نه د امنیت ټینګامونو پورته کړي دي همدغه وجه ده چې ډېر موږ پس تاسې پیښه رامخې ته شوه د دوی په وینا دوی دا نامعلومه وسلوالو په ضد باندې اف آی آر درج کړی دی او نور پلټنې هم شروع کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوردونکو زمونږ د سحر خبرونې تاسو واورې دي زمونږ راتلونکو خبرونو کې به نور زمونږ همکاران راځي مونږ تاسو د پاره په پاکستان کې د روانو انتخاباتو په اړه باندې خصوصي خبرونې لرو په دغه اړه باندې زمونږ ریکارډینګز هم روان دي په پاکستان کې او مونږ هڅه کوو چې سمرم قبایلی سیمې دي اغه ته چې کم کاندیدان دي اغه انتخابات کوي د خپل خپل منشور سره د خپل سیاسي پروګرام سره دا غي سره مونږ خبرو کو دا غي نه پښتنو کو چې په دغه سیمه کې د تعلیم ترقې امن او پرمختیا لپاره د هغې ایجنډا صدا او که هغې په دغه انتخاباتو کې بریالي کیږي نو د خپل پروګرام به عملی کوي څنګه دغه پروګرامونو لړۍ روانه ده ډېر زر به تاسو دغه خبرونه وړاندې کوو بوم د سره زمنګ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونو کې به نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري مال اجازه ترکه هر چاته چې آباد
د قدرت